ماست شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي او دا سجی رډو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې شوې. وړاندې به دا واوري چې د انتخابات خپلواک کمیسون به وتوانی چې پر دې ژمنه عمل وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله من دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د دې اونۍ په ترڅ کې اعلان کړي. نن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه ده. ماسکو هیله من دی چې له ایران سره به شوی اټومي تړون د دې سربیره خوندي شي چې واشنګټن ترې وتلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اسلامي عدالت او ثبات عوام پالنې انتخاباتي ډلو پر ځینو مواردو ورسره مخالفت څرګند کړی دی چې د دې په وینا دا کار د نتیجو د اعلان پروسه ځنډوي. دې وویل چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره نن یو ځل بیا غونډه جوړوي. میرمن نورستاني زیاته کړه
دی موږ غوښتي چې د دې حکومت کې بستهبندي وشي او صندوقونه ټول چې وزارت دفاع سره خبره کړي پلان د انتخابات سره شریک دی. موږ خپل صندوقونه انتخابو او بالاخره به د فیفا او تیفا او د مدني ټولنو سره نظارت او ټکټ چې راځي د هغې ورته نظارت لاندې به ولیږو ولایاتو ته.
میرمن نورستاني زیاته کړه که د انتخاباتو نتیجې نوري هم وځنډي شي افغانستان له بحران سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون تیره اونۍ کې څو ځله د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو بیا شمیرلو لپاره چمتووالی وشوت خو نه توانید. د نوي انتخاباتي محل ویش له مخې کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه او وروستۍ به د قوس په 15مه نیټه اعلان کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینې دوشنبې کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران یې وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي وو چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم زاده او د سرحدي ځواکونو یو ساتونکی عزت الله لطیفوف د نومبر په شپږمه هغه مهال ووژل شول چې د داعش سختدریز ډلې شلو کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. دا سیمه دوشنبې ښار ته په 60 کیلومترۍ کې پرته ده. چارواکو لومړی ویلي وو چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي. دوی ویلي چې 15 سختدریز وژل شوي او 15 نورې ژوندې نیولې دي. افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 350 وریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځای وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. له ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په 15مه نیټه پیل شو چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز به خپل دریمه یو ورسنۍ لوبه د دوشنبې په ورځ وکړي. په هند کې به دواړه هیوادونه درې شل وره سیالۍ هم کوي چې د نومبر په 14مه 16مه او 18مه به وي. بله سیالي ټیسټ لوبه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال لاټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د واشنگتن هڅه دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کښینوي او یو نوی تړون وشي. واشنگتن استدلال کوي چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې د اټومي وسلو له جوړولو ایران وګرځوي او دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرامه او په منځني ختیځ کې له تخریبي فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي او وایي اټومي پروګرام یې سوله ایز دی او هدف یې د انرژي تولید دی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نشټو کې پرون درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر اعتراض کوونکو وشکې بهونکي ګاز وشینده. د رویټرز اژانس راپور له مخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نشټو په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ټپیان هم شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمېنه بغداد کې د بیکارۍ او اداري فساد پر ضد لاریونونه پیل شول. بیا دا لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته خپاره شول. له هغه راهیسې تر 278 زیات کسان د دغو مظاهرو په ترڅ کې وشل شوي دي. لاریون کوونکي چې ډیری محصلین دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغیر شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د تیر راتلونکي کال د می په نهمه د بریا د ورځې په رسمي گزارش کې د ګډون لپاره ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ د پوتین بلنه ستایلې خو څرګندوي چې دا رسمي گزارش د یو ځانګړي سیاسي چاپیریال پر مهال دی. نو ډاډه نه ده چې ګډون به پکې وکړي. د زیاته کړه که می کولای شوای ډېره لیوالتیا مې درلوده چې ورشم. په مسکو کې د کرملن ویان دیمتری پیسکوف وای روسي د بلنې لپاره د واشنگتن رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا مراسم د 1945 کال د می میاشتې د هغې پیښې په یاد جوړي چې متحدو ځواکونو پر نازی جرمني بریا ترلاسه کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې دي، خو د رایو د بیا ګڼلو پر سر جنجال لا نه دی هاور شوی.
زموږ بینالمللي کمیشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرزالعمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده.
وړاندې د حوالم نورستانۍ د څرګندونو د جزئیاتو تر څنګ د بېلابېلو انتخاباتي ډلو نظر در سره شریکوو. د ننګرهار له والي سره په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو په ارتباط شهیدلی یو.
یوازې په شپږو ولسوالیو کې د شینوارو تقریبا 15,000 فونټونه بې ځایه شوي.
دا به هم واوري چې له نن 1.5 کاله مخکې د برلین دیوال ونړید. هغه مهال د امریکا ولسمشر د شوروي اتحاد جمهور رئیس مخاطب کړ او ورته ویل دا دیوال ړنګ کړه.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
د غوړیا چارتفری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د کور دننه د اختلافاتو د هواري مسله څرل شوه.
اول نشه چې وای خو جنجال کم وو، خو دا دوه مسله چې بیا وکړه بیا د شوزما بین کې اختلاف زیات شو او بیا زموږ جوړ سندره مشه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د انتخاباتي ډلو له استازو سره غونډه وکړي ترڅو د رایو بیا شمیرنه په ولایتونو کې پیل شي که نه شي. په دې اړه پرونی غونډه وروسته له مخالفتونو پای ته ورسېده. د تلې د 16 منټې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه د میزان په 28 اعلان شي او وروستۍ د لړم په 14 یو ځل ځنډېدلې ده او اوس تمه ده چې لومړنۍ پایلې له نن 15 ورځې وروسته معلوم شي او وروستۍ نتیجه بیا د لیندۍ په 15 اعلان شي. که نن هم موافقه ونه شوه څه به کېږي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټکټونو سره یې د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له ازادي راډیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل سي.
2016 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یعنی که بایومتریک وه خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیاکور ریدر بنگلور ساغی اساس بشناسایش او کایا نه نو پاتلی به څنګه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو. دی وای چې تاسو صندوق ته مراجعه کوئ
میرمن نورستانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو له دوی سره غونډې کړي او په همغږۍ په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رای بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومتریک رای معتبر وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسیون شمیر په ډاګه کړی دی دا باید له سره تفتیش او بازشماری شي، بلکې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې دغه رای شمیرنه له سره وشي، ځکه موږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام
د یادولو وړ ده چې درملوګ یوه جرمنی کمپنۍ ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بایومتریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همداراز د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمیرل سي.
ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی ایس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. مستمد د کمیسیون مسله دي چې دغه عربي نوي تصفیشوي د بشماري او تفتیش مسله پروسه پیل نکړي.
شاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخت چې د دوغ مواردو برخلیک نوي معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استاذ سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت دی چې د انتخاباتي پروسې مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات په خپل وخت اعلان شي او دا بدون شک چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیمه رایه پیباسي. هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی ممکن
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي رادیو ته وویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلې او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای سي. دی وویل چې که د شنبې د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټکټونو معترض استازي کولای سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
کچیر دنن بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له یو شمیر انتخاباتي ډلو سره په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پر سر موافقه ته ونه رسید، څه به کیږي؟ نتیجه به بیا ځنډی شي؟ په دې برخه کې ملالی بشیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر حواله نورستانی څخه نور وضاحت غوښتی دی. اخلي نورستانی وایي:
موږ نو شو کولای چې دا لویه پروسه چې د افغانستان سرنوشت دی دا دا وزنده وزکه چې منګه بیا د افغانستان خلکو ته ځواب ورکون کې استو منګ دی او ته ویل چې زمنګ د پاره معتبر رائے د بایومتریک رائے دی منګ د بایومتریک رائے نه یو ان چملری نوزو اما باز شماری او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه د بازو محلاتو لپاره ضرور ده. هغه کوم ارقام چې 2000 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یا د اقل سبا به 2023 نفر به راځي وای به زما رایه تاسې څه کړله. ولو که دا په هر شکل که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیاکور ریدر موږ لرو هغې اساس به شناسایی شي او کایانه نه و پاتلی به یي چې تصدیق د بایومتریک ونه لري موږ هغه باطلو.
نورستاني صاحب تاسو د خبرو څمږ دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمان پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده
بل شي متاهدم دي ته یو دي
دغه پښتنه باید درڅخه وکم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات همګرایي حزب اسلامي او د نبیل ټیکټ خو د نبیل ټیکټ موږ سره لا نه دی ناست، عملي نه دي ویلي، او حزب اسلامي او همګرایي دا دوه ټیکټونه دیو بېخي همغږي باندې ویل چې یو د بل خبره تاییدوي.
او نړیوال ناظرین آیا ستاسو سره پر دې مورید یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمونږ بینالمللي کمشنران مونږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرز العمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده، نو دې ته هغه د بلنه ورکوئ، دې ورځي ستاسو د برنامې رګوري دی چې بایکاټ کوي، نو د بایکاټ په خاطر باندې که تاسو پروسه ځنډوئ فکر کومه چې یعنی هغې وایي چې د خپلې دندې په مقابل کې یعنی هغه کوئ خپله دنده، یعنی تاسو باید سر ته ورسوئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له یوې خبرتیا وروسته د ننګرهار د والي څرګندونې لرو چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځایه شیو په ارتباط شخېدلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار والی وایي هغو سیمو ته چې د طالبانو او داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوي د کورنیو بې ځایه شویو ستنېدل روان دي. شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل وروسته بې ځایه شوي کورنۍ له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. له ښاغلي میاخیل سره دا مرکه احمد تکل کړې ده. ننګرهار والی د مرکې په پیل کې د هغو سیمو یادونه وکړه چې اوسیدونکي د جګړو له کبله په ډېر شمېر بې ځایه شوي دي.
متاسفانه چې د درې څلور کالو جنګونو ننګرهار ډېر ځپلی دی او بلخص هغه ولسوالیګانې چې د غرونو په لمن کې وي هلته طالب او داعش نفوذ درلوده، نو د خلکو ژوند ته سخته صدمه رسېدلې ده او په لسګونو زره کسان د خپل کورونه بې ځایه شوي دي. کوم ارقام چې موږ لرو، یوازې په شپږو ولسوالیو کې د شینوارو تقریبا 15,000 فامیلونه بې ځایه شوي دي او همدارنګه سږکال یوازې 12,000 څلورنیمسوه کسان د نورو ځایونو لکه د کونړ نه، د غزني نه، د کندوز نه، حتی د مزار نه کسان چې د جنګونو په اساس باندې متضرر شوي دي دوی ننګرهار ته راغلي دي. یعنی ننګرهار تقریبا 25% د افغانستان داخلي هغه بې ځایه شوي کسان دلته او دا لوی رقم دی. همدارنګه په ننګرهار کې هغه مهاجرین چې بېرته راغلي دي 90% په ننګرهار کې پاتې شوي دي.
د کوم شمېر بې ځایه شویو د بېرته ستنولو پلان او پروګرام شته؟ تاسو تر لاس لاندې نیولی بېرته هغو سیمو کې چې دولتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو او یا د داعش له وسلوالو نه نیولی دي؟
موږ یو پروګرام لرو چې په نامه د استقرار، یعنی بېرته د کسان چې جلال آباد ښار ته یا اړوند نورو ولسوالیو ته بې ځایه شوي دي چې دوی بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي، ځکه دوی والته چې بېرته ځي نو دا په خپله په ښارونو باندې هغه بوج یا تکلیف کموي او کورنۍ لپاره هم سهولت دی. نو موږ تقریبا دا اوس په لنډو یعنی دغه میاشت دوو کې تقریبا 2000 کورنیو سره کومک شوی دی چې دوی بېرته خپل ولسوالۍ خپلو کورو ته لاړ شي، چې هغه یو د هسکې بینې په سیمه کې همدارنګه د نازیانو او د چین او د کوټ په دې سیمو کې. البته دا کوم کومکونه چې موږ دې ورسره کوو هغه ډېر زیات کومکونه هم نه دي، خو د دې د تګ بېرته پیسې دي او یو څه پیسې چې هغه ابتدایي خپل ځان لپاره یو کوټنی مه جوړې کړي هغې دپاره کفایت کوي. او زه په خپله تقریبا یو شپږونه شي مخکې چې هسکې مین ته تللی وم هغه وخت کې دا مکاتب موږ بېرته فعال کړل چې درې کاله بند و، نو کورونه ډېر کم و، خو دا دوه درې ژبې مخکې چې هسکې مین ته لاړو نو کورونه بېرته زیات شوي.
د دې کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په خپلو مینو کې ځای په ځای کول خو به داسې اسانه خبره هم نه وي. هغه مهمې ستونزې چې د دوی د ځای پر ځای کولو پر وړاندې شته که راته وشمېرئ؟
اوله ستونزه د ماینونه ده. یوازې د چین چې موږ نیوه د بندر سیمه تقریبا 300 ماینونه هلته خوڅار شول. اوس هم په کلو او بانډو کې په کورونو کې په ځمکو کې دا ماینونه شته دي او یو څه تلفات یې هم درلودل. همدارنګه په دې نورو سیمو کې هم د ماینونو مشکل دی، لکه دیو کو د چپریهار په سیمه کې، د سرخرو د بړینې په سیمه کې د چسپکي ماینونو فابریکې دي درلودلې، په جومات کې درلودلې طالبانو. نو دا مینه یو مسله ده چې دا باید په احتیاط باندې خلک بیرته خپل کورونو ته لاړ شي. دویمه مسله چې دیو لري هغه د دیو کورونه د جنګونو په اساس او یا د خلکو د نو اوسېدلو په اساس باندې خراب شوي دي، طبیعي شکل باندې هم خراب شوي دي او جنګونو لاسه هم خراب شوي دي. او دریمه غټه ستونزه چې دا هغه د دیو د ځمکې او کاریزونه درلودل یا سربندونه درلودل هغه تخریب شوي دي، او حتی په بعض ځایونو کې لکه د هسکې مینې په سیمه کې چې تاسې هغه د جودرې کومه پیښه چې وشوله د وخت په سیمه کې دای شو سربندې قطع کړې او په خلکو باندې اوبه قطع کړې وې، نو داسې مشکلات هلته موجود دي.
که د ماینونو په مسله کې لږ تم شو ښاغلی میاخیل، دغه ماینونه د افغان پوځ لخوا شن شوي دي او که د ماین پاکۍ نورو نړیوالو موسسو پاک کړي دي؟
دا څه ماینونه چې اوسه پورې خونسا شوي دي دا زمونږ د ملي ورتو د انجینرۍ ټیم دا خونسا کړي دي، او د ملګرو ملتونو د ادارې نه همدارنګه نور موسسات چې د ماینونو پاکولو کې مرسته کوي د هغو نه مو غوښتنه کړې ده، خو بعضې ادارې د دغه ماینونو سره تجربه نه لري. یوازنۍ موسسه یا اداره چې هغه هلو ټرس وته وایي هغې دې کې تجربه لري، نو هغې وسراغلې دي د چین په سیمه کې د بندر ته چې ځي هلته هغه ځایونه سروې کوي او کوشش کوي چې ماینونه په نښه کې له منځه یوسي او خلک بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل. نړیوالو چاپی خبرونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وټلو مسله چیرلې ده. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
اتلانتیک شورا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته په رامنځته کېدونکي وضعیت او اړوندو اندیښنو یو مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دا دی چې امریکا متحده ایالاتونه له سوریې د وټلو تیروتنه په افغانستان کې نشي تکرارولی. په دوام کې راغلی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په کمښت سره به افراطي ډلې برلاسي شي، څو په پاکستان او منځني ختیځ کې له خپلو پټنځایونو پر امریکا برید وکړي او ګټې وګواښي. د اتلانتیک شورا په لیکنه له سوریې د امریکایي ځواکونو په وټلو سره د امریکا د تعهد په اړه پوښتنې راولاړې شوې. د امریکا نویو سیالانو ته یې فرصت ورکړ. اوس د افغانستان په اړه هم د همدغسې یو حالت تصور کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د مرکچیانو خبرې لغوه کړې او وی ویل چې په دې ډلې به بریدونو ته زور ورکړي. هغه په وار وار ټینګار کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه بیرته خپلو کورونو ته ستنوي. د اتلانتیک شورا په مقاله کې راغلي چې د سولې په لور د افغان حکومت هڅې هم د امریکا د ولسمشر په دې اعمالو چې له موافقې پرته یا له موافقې سره د عسکرو ایستل غواړي ټکنۍ شوي دي. په دې مقاله کې وړاندې دا هم راغلي چې له منځني ختیځ او له افغانستانه د امریکا د نفوذ په کمښت د امریکا سیالو هیوادونو ته دا فرصت مساعد شوی چې په مسایلو کې ښکیل شي. له سوریې د امریکا په وتلو ترکیې د کورد جنګیالیو پر ضد عملیات وکړل او بالاخره د روسیې په منځګړیتوب یوه موافقه وشوه. د اتلانتیک شورا په خبره اوس عینن په افغانستان کې هم د سیمې یو بل قدرت چین ته فرصت په لاس ورغلی چې د افغان سولې په اړه هڅې وکړي او په بیجنګ کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د مقالې له مخې دې ته پکتو چې چین په پاکستان له اقتصادي پلوه نفوذ لري او پاکستان هم د طالبانو یو لوی پلوی بلل کېږي، ممکن د سولې په خبرو کې یو ښه منځګړی ثابت شي. اکونومیست خبرونې د افغانستان او عراق جګړو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه دوو جګړو امریکا ته هیڅ شی په لاس ورنکړل. خبرونې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د وزارت په حواله لیکلي چې 2 میلیونه ولک امریکایي پوځیانو په دوري شکل په افغانستان او عراق خدمت کړی او لډلې 15% معلول شوي دي. یو شمیر نور هم د جنگونو له امله له رواني ستونزو سره مخ دي. اکونومیست خبرونې دا پوښتنه کړې چې څه وخت به دغه متقاعدو پوځیانو ته پیسې ورکړل شي. په ځواب کې راغلي راتلونکي نسلونه به دغه پیسې پرې کوي ځکه جنگونه په قرضو باندې تمویل شوې دي. په دوام کې دا هم راغلی چې ډیری امریکایان دا فکر کوي چې هیواد یې ولې لا هم جنگ کوي. د اکونومیست د دې مقالې د لیکوال په باور دوی په حق دي ځکه جنگ یوازې ورانه راولي او بیلګې په دوه ورستیو لسیزو کې په افغانستان او عراق کې له ورایه ښکاري.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د برلین دیوال د نړیدو ډیر شمه کلیسه ده. دا دیوال په 1918 میلادي کال کې د سړې جګړې په اوج کې جوړ شوی وو او د جرمني خلک یې پر دوو برخو ویشلی وو. زرګونو کسانو د کلونو په اوږدو کې هڅه وکړه چې تر دې دیوال واوړي او د لویدیځ آلمان خواته لاړ شي، او زرګونو کسان له دې دیواله د اوښتو پر مهال د ختیځ بلاک د قواو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي وو. ملالۍ بشیر راپور لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په نهمه نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبرې ونړېدې او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1918 کال کې جوړ سو او جرمني پر دوو برخو، جمهوري ډیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمینه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې لنه شو ګڼل کېده او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1918 کال څخه تر 1989 کال پورې تر 100,000 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي او تر شاوخوا 50,000 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1989 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګري په ګډون تر یو شمیر پاڅونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناارامي زیاته سوه، او تر څو اونیو دوامداره ناارامیو وروسته د 1989 کال د نومبر میاشتې په نهمه نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي او د برندنبورګ او نورې دروازې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول شول او د دې دیوال په عملی ماتولو لاس پورې کړ چې په نتیجه کې دواړو برخې سره یو ځای شوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خبرونو او کتابونو کې راغلي چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکي میخایل ګورباچوف قدرت ته رسیدل دی چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لار هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل او په 1989 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر و په خطاب کې وویل:
General Secretary Gorbachev, if you seek peace,
شغلی عمومی منشی کته سول غواړي کته شوروی او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي کته د لیبرال کېدو په لوي دې دروازې تراسه. شغلی ګورباچوف دا دروازه پرانیزه، دا دیوال مات کړه.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګن وینا کړې وه، د هغه لوی مجسمه نندارې ته وړاندې سوه. د برلین دیوال ته ماتېدو په خوښۍ کې غونډې او جشنونه جوړ سول. د نورو لاملونو تر څنګ یو شمیر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتېدو یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه. د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی، او همداراز شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سو چې په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای سول او د شوروي او ختیځ بلاک د له منځه تللو سبب سول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه پراستولې سمس کې لیکي په پکتیکا کې د محصولونو آزموینو ته لا 15 شپې پاتې دي او پرون لا واوره شروع شوې ده، نو حالت ستونزمن دی. ګلاغا مسلم یار لشکرګه دا پښتنه کوي چې جرمني او آلمان یو هیواد دی؟ هو، دا دواړه یو هیواد دی. جن ورته جرمني وي او جن ورته آلمان. نصیر احمد ملاخیل لخمان ولایت څخه لیکي: د انتخاباتو خپلواک میسون څخه هیله کوو چې نتیجه په ټاکلي وخت اعلان کړي. عبدالواحد مدقق لوګر پر استول اسمس کې لیکي: د ټاکنو پایلې باید په خپل وخت اعلان شي. حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اسمس کې لیکلي دي: د انتخاباتو کمیسیون دي د بحران د مخنیوي لپاره پایلې په خپل وخت اعلان کړي. نصرت الله رشیدی له زابل پر استول اسمس کې لیکي: خدای دې وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل ژمنه ودرېشي او نتیجې اعلان کړي. عبدالرحمن پرستول اس ام اس کې دوه موضوعات ته اشاره کوي، یو د انتخاباتو موضوع ته چې وایي انتخابات باید په خپل وخت نتیجه ورکړي او نتیجه اعلان شي، او بل د سولې په برخه کې لیکلي دي چې طالبان او د افغانستان حکومت باید اوربند ته غاړه کېږدي. دا ساده رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوریا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. په پکتیکا کې مو د وزیرستان د کډوالو ستونزه ساره لیده، خو اته به جو دې دقیقې دې تر هر څه مخې لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړهمارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د 350 وریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځایي وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. تاکل شوی ده چې سر لننه د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسی پلاوه بلتون غشتون کې د اوکراین په ختیځ کې د دانبس په سیمه کې لوی وکیل خپل ځواکونه شاته کړی. لدې سره د هیله پیدا شوی ده چې دا اوجده خونړی چې دا اوش خونړی بحران د پایتر رسیدو لورته ورنږدې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وشغورل شي چې واشنگتن له دې موافقې وتلی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون درې کسان ووژل شول. د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې میشت کډوال له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دوی سره د ژمنې د ژمي په مخه مرستې وکړي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو او د جګړو له زیانمنو کورنیو او وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی دی. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستانی کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. دوی وایي په دې وروستیو کې خوست او د پکتیکا په اورګون کې کډوالو سره د ژمنې توکو مرستې وشوې، خو برمل کې چې د وزیرستانیو کډوالو ډیری کورنۍ میشتې دي مرسته نه ده شوې. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره د تلیفون له لارې شریک کړې. وی ویل په برمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
غلی نه دو مرسته یې خسته روړله اورګین ته یې روړله می ته برمل ته مرسته نه رسي خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی ورینګۍ وچوله سوړه دی نو ته می ته د خوراکي مواد ډېر ضرورت دی چې می ته دار ورس
وایي دا سانو یا به غا پکتیکا برمل سره په اړیکه کوي او لکه څرنګه کاروبار نشته خال ډېر مجبورۍ سره مخامخ دی نن کابو غا د دونو بورۍ دی کې په 15 زره روپۍ دونو دغه خال ته دغه مخانه وینې چې مرسته کوي هغه امیر نه بند شوي دي نو دا غوښتنه کوي چې می سره
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستانی کډوال هم وایي ژمی راغی خو دوی سره نه مرستې کېږي او نه دوی د پوښاک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زر احمد شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسېدین کیم سوړه روغای نه مرستې کا نه چاچی نه خیمه ستا زر زمان خبره کوم د برمل ولسوالۍ نه مې صدا تکلیف دی په برمل کې درې میاشتې سي فالوري میاشتې چې مې سمرسته نه درغلې غوښتنه دا کوي چې مې ته مرسته ملاش آرام میاشت دونه ملاویږي پیسې ملاویږي خیمه ملاویږي مې ته دا تکلیف دی.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې د طبیعي پیښو پر ضد ریاست کډوالو چارو ریاست او بیلابیلو هغو مرستندویو ادارو ته چې هغوی په بیړنیو حالاتو کې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي دنده ورکړل شوې چې د دې ولایت په ټولو سیمو کې له طبیعي حوادثو او جګړو له زیانمنو کورنیو سره په خپل وخت مرستې وکړي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو دپاره او د کډوالو دپاره خصوصا
د ډیورنت لاغې غاړي چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي، دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بېلابېلو هغه ادارو چې اړوند دي او بېلابېلې هغه مرستندویه ادارې چې ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2016 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې نن د ماسپخین له دو د مازیګر تر څلورو بجو د افغانستان په معارف او د لوړو زده کړو په بهیر کې د اصلاحاتو مسله څېړو. څرنګه کېدای شي چې اصلاحات رامنځته شي؟ په پرمختللو هیوادو کې محصلین تل هڅه کوي چې داسې څه ولولي چې په راتلونکي کې کار ورته پیدا شي. که داسې نه وي، دوی بیا حرفي او پیشي زده کوي تر څو د کار زمینه ورته برابره شي. نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د ټلیفون له لارې تاسو برخه اخیستی شي. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلي پروګرام ته مخه کوو.
نن سبا چې رالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنیو کې ولې بې اتفاقی یا نفاق منځته راځي؟ په کورنیو کې بې اتفاقی کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر، او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه رویا مادومی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
قدر منه دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سرګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا تعدد د ښځو زیاتې، بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دوه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو، بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکلی او کور کې جنگی دا بیخی دی هر نو جنگ نسری ته سخت تمامیږي او طبیعت ډیر خرابې ور باندې سخت کیږي.
بے اتفاقی هغه ناروغي ده چې ل عمل یې ډیر کورنۍ لمایزت للې دي. کله چې په یو هیواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي، نو هغه هیواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هیواد کې چې بے اتفاقی وي، نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو سپاتې هیواد بدل کیږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاونډی و، ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې و، حتی خبره دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هیڅ حساب معلوم نه ده چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقۍ رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، که چېرې اقتصاد د یو کور یا د یو ټولنې کمزوري وي او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کېږي، او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، که تعلیم سطح ټیټه وي. عوامل همدام کېدلی شي چې کله تعلیم سویه ټیټه وي نو په کور نوی کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو دا ده چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، در کولای نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بدل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتونکو نسل باندې ډیر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه وي ډیر په وړو وړو تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیری کی سره.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نو ماوړه زیاتوي کچېرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي، نو هیڅ کله به په کور کې بی اتفاقي رانشي.
فضل د خدای دې زمونږ کورنۍ تر اوسه پورې په نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زمونږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک خپل وظیفې ته خپل مسئولیت رسیدگی کوو، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه درمنسته شوی. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبت پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبت پایلې لري. کوم خپل تاریخ ته متوجه شو چې افغانانو په خوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولای افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت دی والی د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډیر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دی ومنل شي، خو یووالی دی له لاسه نه ورکول کیږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانهو دا حکم دا کورنۍ ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. د ستاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق لبانه فکر کوي هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانهو د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانهو په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړی، په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې د انتخاب دی عذاب وس وی، تاسو نه سمېږي خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب دی. تاسو خو یو داده چې تاسو باندې با یو دمی د سمرز راسي څه ختميږي، دوم به قحطی او لګ در باندې راسي، دریم به اتفاقی ده. تاسو په دې عذابو کې کم یو خوښوي ټول سره کېناستل اتفاق سره په دې باندې وکړو. که چېرته قحطي راسي یو دبل سره به کومک وکړو، که چېرته مرض راسي یو بل خو به خښ کړی. که بې اتفاقي نو نه د چا سره کومک کولی سو، نه د مړي سره خښولو کومک کولی سو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو، نو خدای جل شانهو د دې د اتفاق په برکت باندې هغه دوام ته لري.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتل دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعې کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید د بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یوه اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې مینه ده.
نوم کبیر جان د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی يم. بی اتفاقی خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بی اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کیږي. بی اتفاقۍ سره بیخي کور چې دا کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کیږي، تعلیم یې نه کیږي.
آزادی رحمان نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار یم، او د کور کلی خپرونه د آزادی رادیو نه اورم او دوستان دې ټول واوري.
عزتمند اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په پیل کې به استاد پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه اغوندي څه نه اغوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې دغه دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې، او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس که خبر ندی چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکه یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خواست لري. دا به از دې کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شان د دوی ټکر کیږي، او دا به از دې بی اتفاقی کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیاو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چی شته یو بیل ګول رو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کرن ورنې مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا ماګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې دا زخ مثلا په عنوان کاکا صلاحيت لرم چې مثلا یو خبر و کما. نو دا غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم باعث دی کیږي چې یو څه بی اتفاقی مې سره شي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې دا کوم رول چې دا کوم وظیفه چې دا په مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه دنیول، کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه، د ما وظیفه چی شه، او زه به ځای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده او اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدلی شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ او تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصه او ډیر انساني ساتلای ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
اغه لفسد د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي.
ډیر تاسو ګورئ چې اوله خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیز ده چې لري. اخلاقی کوم کسوري، اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو موږ او تاسو ورورو د مشروعیت کل لمنځزي. دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز نو امیدي من سره وړي، ولکه وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده، ورور د ما په قصه کې نه ده، کورنۍ ما مثلا ډیر نه کی د یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په مابینس کې یو نو امیدی مې سره وړي، او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم. بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چده، د انساني برخوردونه د موږ او تاسو له بی باوري سره مخامخ دي، چې انساني اړیکې نور موږ او تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نسو تړلای، دا منفي اغیز دي چې په کورنۍ لري.
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو یا لمه منځ یوسو.
درې ان ټکو ته اشاره کوم. هغه مهمترین ټکی اول خبرې دي. راځي چې بل سره خبرې اترې وو. دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید د دیګي چې بل و پیژنو دی او بل باورونه ارزښو ته موږ او تاسو احترام قائل شو. دویم د حل لار داد چې موږ او تاسو د توپیرو ته د انساني پسترګو باندې موږ او تاسو ومنو. راځي چې دغه متفاوت او اندېښنو ته باور او احترام قائل شو. نو دا به است دی کیږي چې خد حل لار به چې یو ښه کورنۍ او ښه ټولنه ولرو.
گرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
ازادي رادیو لوونه تر و
اچار اچار اچار
تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام. د ژمی لسړو او یخنی سره بچکاوی زکه هم لرګی ګراندی هم سکاره هم برق نشته او هم ګاز بی کیفیت دی او ست حکومت هغه تودی تودی وادی هم نشته چې سړی ځان پری توت کړای وای او هغه دمرستی موسسې ملا درک شوی چې ژمی به سترنجی او زړی کمبالی ویشلی بس پیره میدان دی او د ژمی سړه هوا خدای دې ټول چارواکی کړی چې په سړو او یخنی خبرم نشي. د خبراوندې په پیل کې مو د یو نوي حزب د جوړېدو له جریان نه خبرو. پام وکړئ.
نو څه وکړو؟ نه پروژې څوک را کوي او نه هم کوم بل کار شته.
زه خوایم راځئ چې یا د پوډریانو او هم د بیکارانو یو حزب جوړ کړو، ځکه په هېواد کې هم پوډریان ډېر دي او هم بیکاران.
د پوډریانو خو نوم بد دی. که یې حزب جوړ کړو او نور به هم د خلکو د ریشخند او مسخرو شو. دغه د بیکارانو سره موافق یم.
زه هم د بیکارانو له حزب سره دلچسپي لرم، ځکه په بیکارانو کې د هر ډول طبقې خلک شته.
لکه څه ډول؟
خو لکه بیکاره جنرالان، بیکاره صاحب نظران، بیکاره پوهاندان، بیکاره سندرغاړي، بیکاره ماستران او لیسانس، بیکاره نجاران، موچیان، آهنګران، بزګران، اوان بیکاره سوداګران،
بیکاره اشپزان، د کمپاین بیکاره ډریوران، د پیارچیانو بیکاره قراردادیان او کرنکاران.
خو ورکه وایه د هرې طبقې بیکاران شته. نو
هو
هیڅ خو به جوړ کو، خو که څوک د هیڅ وړیتوب ونه مني بیا څنګه؟
نه دې مني. یو ځل چیز رسمي کو بیا یې په کیسه کې مه کیږه. یو دفتر په کار دی او په اونۍ کې یو مطبوعاتي کانفرانس.
او وایو به چې 10 میلیونه بیکاران مو د حزب غړي دي.
او ټول یې مني، ځکه بیکاران خو له 10 میلیونو هم زیات دي.
نو ګټه به یې څه وي؟
لیونیا، بهرنیان مرستې راسره کوي، پیسې راکوي. همدا اوس داسې ګوندونه شته چې شپږ کسه غړي هم نه لري خو پیسې ځایولی نه شي. مختلف هیوادونه پټې پیسې ورکوي.
یاره که څوک پیسې راکړي خو ښه، او که ران کړي نو هغه د دفتر کرایه به هم راباندې تاوان وي.
چې مختلف شعارونه جوړ کړو، یوه برابره مظاهره هم راوباسو، دوه درې پرله پسې مطبوعاتي کنفرانسونه جوړ کړو او ووایو چې له مختلفو هیوادونو سره د افغانستان په راتلونکې موافقې ته رسېدلي یو. تاسې به بیا وګورئ چې د سفارتونو چور راباندې جوړېږي او که نه.
مظاهره په چا کوې؟ په دغه درې تنو.
بیکاران خو کم نه دي. ورته وایو چې حزب مو درته جوړ کړی، خدمت درته کوو. دوبۍ، کویت، قطر او سعودي ته مو د کار لپاره لیږو، د کار ویزې درته اخلو. ته بیا ګوره چې په زرګونو کسان در سره روانېږي او که نه. چا چا ته کار کړی؟ یوازې وادي ورکوي او په دغو وادیو کلونه کلونه خلک په تمه کړل.
دا دې منم، خو څو تنه مشهور بیکاران باید را سره وي. چه اگه در چه خبره مش نمونه خروار شی.
آغام در تا پیدا کم چه هر چه تا دی ویل در گن پر رهبری شورا که دی نیسو در سرزی دل تا خلق در قدرت او شهرت وگی دی او چه پوشی لق قدرت او شهرت هم ترلاسه کوله شی پا پتسترگو در سرزی
والا داغا خور اختیا وای
داغا انتخاباتو تا چه والار دی پرات لسلطانوی نور سلطان طرفداران هم نلری خود دیل پاره چه نومی یا چی او در سفارتون ورطا پام شی کاندید نشول
شول
اغای سکوی اغا سو کسی در گندونه و گوره هرگا برگای دی میلیونی حزبونو ده
سامه ده ننش پا با ده حزب مرام نامه و اساس نامه و لیکو او سباته بای پا بیرغ و نشان و غگیگو او بل سباته با ده خار چوکونو تا لارسو او پا بیکارانو با زیره یکلو چه حزب مدر تا جور کرده تسکره راوده
او پا پینزم و رز با پا سفارتونو چکرو وهو چه غوی پا کم هوا که دی
زنده باد بیکاران
زنده باد
تل دیوی
تل دیوی
د ښار مارکیټونو ویالو او کثافاتو له رئیس سره مو مرکه درته کړې ده که یوه ورۍ د خولې مزه به مو ښه شي
صاحب کلمړی د ښار د پاکۍ په هکله معلومات راکوي
ښار پاک دی نور به نو څه معلومات درکم
هر ځای د کثافاتو انبارونه پراته دي د مارکیټونو مخې ته او د سړکونو په سر کاغذونه پلاستیکونه د میوو پوستکي او دا ډول نور زرګونه ډوله خزلې پراتې دي نو ښار څه ډول پاک دی
ښه ښه ته دغه شیان خې دا خو نو په هر ښار کې او که زموږ په ښارونو کې لږ زیات دي نو کم قیامت راکوز شو
صاحب هم ښار بدښکاري او هم ډول ډول ناروغۍ ورڅخه پیدا کیږي
څه ووایم نو اوس موږ پاریس نشو درته جوړولی ښاریان هم لاسونه لري که هر یو شی ورسره واخلي او په ویالو کې واچوي لاس خو یې نه ماتیږي او که تر کثافت دانو یوسي لا به ښه کار وشي
نو د تاسو دا دومره ډیر دفترونه مامورین او کارګران د څه لپاره دي
هغوی هم خپل کارونه کوي کرار نه دي ناست کارګران زاړه دي او یا هم ډیر ډنګر خواران چې لږ کار وکړي بیا ستړي چېرته لمر ته ډډه واچي او یا هم د چا زړه پرې خوږ شي او چای ورته راوړي
خو ځوان او تکړه تکړه کارګران ونیسئ د دا څو زره نارنجي فوز نه خو څو تنه تکړه کسان ښه دي چې ژر ژر کار وکړي او ښار پاک کړي
دیو ته تنخوا کمه ورکوو موږ وایو چې لږه تنخوا ورکو خو ډیرو کسانو ته یې ورکو کرار کرار به اخر ښار پاک شي
کرار کرار ټول ښار له کثافاتو نه ډک شو اوس خو ان ویالې هم تر خولې له کثافاتو ډکې شوي دي او اوبه په لارو سرکونو روانې او یا ډنډې وي
له دې خبرې سره دې موافق نه یم ځکه موږ 100 میلیارده پلاستیکي بورۍ اخیستې دي او د ټولو ویالو کثافات باسو او په بوجیو کې اچوو بیا یې په لاروی کې له ښاره د باندې وړو
هغه بوجۍ بیا څنګه کیږي
هما هلته له کثافاتو سره پرتې وي نو
خلک وایي چې د تاسو کارګران بوجۍ خالي کوي مینځي او بیرته یې په تاسو پلوري په دې کې څه وایي
ښه کار کوي په دې ډول به د اوسېدو چاپېریال هم پاک شي او هغوی به هم د 100 روپیو خاوندان شي
نو بیا تاسو دا 2 میلیارده نوې بوجۍ د څه لپاره اخیستې دي خو 2 لکه به مو اخیستې وې بس کېدلې
د حکومت کار دی او حکومت ته دا خبرې نسوار هم نه دي
رئیس صاحب په ښار او د ښار په کوڅو کې په کراچیو کلک لاسپیکرونه خو به مو لیدلي وي
څه ووایم پام مې نه دی ورته شوی ولې څه خبره ده
خلکو ته یې مشکلات پیدا کړي د خلکو غوږونه یې کڼ کړي په یوه سیمه کې په یوه وخت په زرګونه لاوډسپیکرونه چیغې وهي
نو چیغې ولې وهي
په لوړ غږ اعلانونه پکې کوي مثلا مولۍ دانه په 10 افغانۍ شلغم چارک په 20 افغانۍ تازه مولۍ تازه شلغم واخلئ 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 دا ډول په زرګونه نارې او اعلانونه
که خفه کېږي نه خلک هم ډېر نازدانه شوي دي اوس هغه د کراچیوانانو غږونه هم پرې بد لګېږي
نو خلک څه وکړي
په غوږ کې د پنبه کې دي
او کراچۍ چې سرکونه بند کړي
دې ته والا زه هم حیران پاتې یم
اوس دغه برک شیرم واوری
را
رشوت ورکا کغواړی په ګمرک کې مقرر شي، رشوت ورکا کغواړی قومندان او یا مدیر شي، رشوت ورکا کغواړی ولسوال او یا والی شي، رشوت ورکا کغواړی پیسدار او ډالری شي، کغواړی پیسدار او ډالری شي. کنانو ګرځه خوار و زار پلار او کوڅو کې، یا جوړه د پیرکیو کراچۍ کا، یا جوړه د مولیو کراچۍ کا، یا چورت وه په کور کې، یا جنگ کو کوڅه کې، نور کار بی پیسو نشتا، بل کار بی پیسو نشتا، نور کار بی پیسو نشتا، بل کار بی پیسو نشتا. رشوت ورکا چې خان شي او ملک شي، رشوت ورکا چې خان شي او ملک شي، چکمن دی پو گووی او دخل کو مرکی کړي، او دخل کو مرکی کی، او دخل کو مرکی کی.
دغه خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه خستونکو و صادق سپینغر، برای افغانپور هارون ګلزاد، یاسمین حکمت او ز سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 4 یاویا، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.